د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر منوریدونکو، په دې اوساته خبرونه کې خبرونه، راپورونه او د ازادي رادیو اونیس پروګرام لرو، خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام وست د سیمې څلورو هیوادونو ته د سفر په پیل کې نن په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دراني سره وکتل. ښاغلي دراني پر خپله ایکس پاڼه له ټام وست سره د کتنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې دواړو خواوو د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کړي. هغه همداراز ویلي چې د او وست د امریکا او پاکستان ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ پر زیاتېدا ټینګار کړی. له د مخکې دوه نور امریکایي چارواکي روانه ونۍ اسلام آباد ته ولاړل څو د هغو افغانانو په اړه خبرې وکړي چې ټاکل شوي له دې هیواد امریکا ته ولیږدول شي. ښاغلي وست نن پر ایکس شبکې لیکلي و چې سیمې ته یې خپل سفر د دوشنبې په ورځ پیل کړ او د دې لس ورځني سفر په ترڅ کې به پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ شي. ملګرو ملتونو په پاکستان کې د تروریزم د خطر او د کډوالو د حضور د نامستند ارتباط پر وړاندې خبرداري ورکړی. د ملګرو ملتونو متخصصانو پرون په یو بیان کې وویل دوی په پاکستان کې د روان کال لپاره د کورونو د خوندانو لخوا په زور د افغانانو د ایستلو، د ماشومانو په ګډون د افغانانو د نیولو او ایستلو راپورونه ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو د 12 متخصصانو چې په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ هم پکې دی. همدار ازویلی دوی تاییدوي چې پاکستان په تیرو 12 کې افغانستان ته پناه ورکړي. هوایي باید بې دلیله او بې له کوم سند کډوال او د تروریزم خطر سره ونه تړل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د طالبانو لخوا د معترضو ښځو د خپل سرو نیونو په اړه اندېښنه ښودلې. یونما نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د سپتمبر له 19 نیټې راهیسې د ښځو د حقونو څلور تنه فعالانې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. بیان زیاتوي چې چارواکي باید د دې میرمنو د روغتیا، له خپلو کورنیو سره د لیدنې او قانوني استازولۍ حقونه خوندي کړي. یونما پر طالبانو غږ کړی چې د نظر او بیان ازادۍ ته د بشري حقونو له نړیوالو تعهداتو سره سم درناوی وکړي. راپورونه وایي چې څلور تنه فعالانې، منیژه صدیقي، شولیا پارسي، ندا پروانی او پریسا آزاده، د طالبانو په بند کې دي، خو طالبانو تر اوسه د دې میرمنو د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د غزې اوسیدونکو وایي د اسرایلو پاوځ تیره شپه دوه ځله د دې ترانګې په جنوبي ښار رفح هوایي برید وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو چارواکو خبرداری ورکړی چې د کلابندې غزې په ټول قلمرو کې هیڅ خوندي ځای نه دی پاتې. د غزې د دوهم لوی ښار خان یونس په مرکز کې هم د جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. اسرایلي ځواکونو د غزې په جنوبي برخه کې هوایي حملې او ځمکني عملیات پراخ کړي چې په نتیجه کې لسګونه زره فلسطینیان بې ځایه شوي او په دې سیمه کې بشري حالات چې پخوا هم ډیر ښه نه و نور هم ترینګلی شوی دی. او برتانیا پر دوه روسی وګړو چې د برتنوي سیاستوالو او ژورنالیستانو په اړه په انلاین جاسوسي تورن کړی دي بندیزونه اعلان کړل. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د روسیې د امنیتي خدماتو له فدرال ادارې اف اس بي سره د تړلو سایبری جنایتکارانو د یوې ډلې د اقداماتو له افشا کولو وروسته یې په لندن کې د روسیې سفیر احضار کړ او دا خبرې ورته اعلان کړ. په بیان کې راغلی چې د دې ډلې د اقداماتو هدف د برتانیا په سیاسي ژوند او ډیموکراتیک بهیر کې لاسوهنه وه. په بیان کې یادونه شوې چې دا انلاین جاسوسي د ستار بلیزر په نوم د یوې ټولنې لخوا ترسره کېده چې د برتانیا د سایبری امنیت مرکز په قطعیت سره له اف اس بي سره تړلې ډله بللې ده. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه راځي. د سمحل چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. ملګری ملتونه وایي له افغانستان سره باید په لویه کچه بشري مرستې وشي. له افغانستان سره د مرستو د څرنګوالي موضوع په یو مرکه کې څیړو.
دې لپاره یو درنګړي نړیوال نظارت ضرورت دی چې دغه د بحران کچه چې په کومه اندازه باندې ده دا رسنیو ته سم نه رسول کیږي. د دې لپاره هغه همغږي نشته.
د پاکستان د پاوز لوی درستیز هم لدی هواده د افغان کډوالو د استلم لاټر کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د یونامال زندانونو د معترضو افغان خزو د خوشی کېدو غوښتنه کړې او په یو بل راپور کې به ووري چې آیا له تعلیم څخه د افغان جنو له محرومیت سره ذهنیتونه عادت کېدای شي؟
دا یو کال کېږي چې زه او زما ملګري په کور کې یو او موږ د زده کړې څخه بې برخې یو. اوس کرار کرار دا خبره د هر چا لپاره عادي خبره کېږي.
نور مطالب او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. اوریدو ته راسره اوسئ.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع راخلو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې کله افغانستان سره په لوی کچه مرستې ونشي نو ښایي په دې هیواد کې پر خلکو فشارونه زیات او ورسره بېوزلي او لخپلو مینو د بې ځایه شویو خلکو په شمیر کې زیاتوالی راشي. د ادارې همدراز ویلي دي چې په افغانستان کې د خلکو اړتیاوې ډېرې دي او یوازې بشري مرستې بسنه نه کوي. بلخوا افغانستان ته ځینې تازه ستنه شوي کډوال هم وایي چې هوا په سړېدو ده خو دوی د امکاناتو د نشتوالي له کبله هیڅ تیاری نه ورته لري. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یو ان ایچ سی آر خبرداري ورکړی چې کله افغانستان سره په لویه کچه مرستې ونه شي امکان لري چې په دې هیواد کې خلک له حده ډیر تر فشار لاندې راشي او ورسره بېوزلي د خوندیتوب په برخه کې ګواښونه او له خپلو مینو بې ځایه کېدل هم ډیر شي. د ادارې په خپل هغه راپور کې چې د تېرې چهارشنبې په ورځې خپور کړی ویلي دي په افغانستان کې د خلکو اړتیاوې ډېرې دي او یوازې بشري مرستې د هغه بحران د مهارولو لپاره بسنه نه کوي چې د شل کلنې کړې د طالبانو له بیا وخت رسیدو او د طبیعي پیښو له امله رامنځته شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ویلي دي که څه هم د طالبانو له وخت رسیدو وروسته اوس شخړې د بې ځایه کېدو اصلي لامل نه دی خو بیا هم په افغانستان کې څه باندې 3 میلیونه وګړي داخلي بې ځایه شوي دي او څه باندې 5.5 میلیونه وګړي د سیمې په هیوادونو کې د کډوالو په توګه ثبت شوي دي. د یو ان ایچ سی آر په وینا په 2023 کال کې 9.2 میلیونه افغانانو بشري مرستو ته اړتیا درلوده خو زیاته کړې ده چې د دې ترڅنګ پاکستاني حکومت له دې هیواد څخه د 1.1 میلیونه بهرنیانو د ایستلو پریکړه کړې چې اکثره یې افغانان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری داسې مهال افغانانو سره د مرستو په ډېرېدو ټینګار کوي چې افغانستان ته له پاکستان څخه ځینې تازه راستنه شوي هم وایي مرستو ته سخته اړتیا لري. له دې ډلې د عبدالله په نوم له پاکستان څخه یو تازه راستنه شوي افغان ازادي راډیو ته وویل
مرستو ته خو یقینا ضرور اړتیا ډېره ده، لږ نه ډېره، او په زیاته کچه بیا دلته د کرایې مړې سوي دي سره او د اسرایو کرایې سیدي شپږ نیم زره نیم زره لس زره روپۍ پورې ته به بدل ماشې نه و درې خونې په کېوې په اوه زره افغانۍ راته وویل هغه هم ډېرې وړې نو مشکلات یې ډېر دي د مهاجرو، لږ نه زمای هم د ډیر زیات یخ وی او په یمو کې خو نو تاسو ته معلومیږي چې زمای به څنګه کړی.
د ګلنامې په نوم افغانستان ته یو تازه راستنه شوی هم وای سرپناه نه لري او د ژمي لرانیک دی کې دو سره هم اوس په خیمه کې ژوند کوي.
خاون ممر دی یو ځای ما 5 اولادونه دي سره ا د چې خپلوان تم څنګه والي دي خپلوان وای چې کور نه ور کوي پکرا یا باندې دلته تذکری غواړي او دغه غواړي کنه سم ځکه نه لرو پوره پټیا نه لرو چې تر وخرو کور نه لرم
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې ویناست ویلی وو چې د اکتوبر له پایله تر اوسه نږدې 4.5 لکه افغان کډوال خپل هیواد استانه شوي. ښاغلی دورانی زیاته کړې هغو کسانو ته ویل شوي له پاکستان څخه ووځي چې په دې هیواد کې په غیر قانوني توګه اوسي. خو د ملګرو ملتونو ځینو راپور ورکوونکو او څېړونکو تېره ورځ په یوه ناسته کې ویلي هغه افغان کډوال چې له پاکستان څخه په زور خپل هیواد استنول کېږي له ګڼو ګواښونو سره مخ کېدلای شي. دوی دا کړې وه چې افغانستان ته په بیرته ستنېدو سره به مذهبي لګکي او د پخواني حکومت کارکوونکي له محاکمو سره مخ شي. د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم تر دې مخکې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د پاکستاني چارواکو پر چلند اندېښنه ښکاره کړې وه او له پاکستان څخه یې غوښتي وو چې د افغان کډوالو د ساتنې لپاره حیاتي ملاتړ ته دوام ورکړي. خو د پاکستان حکومت چې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې لا یې دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
په راپور کې مو واورېدل چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي چې که له افغانستان سره په لویه کچه مرستې ونه شي نو ښایي په افغانستان کې یو بشري ناورین راشي. د بشري مرستو د څرنګوالي په اړه مې د چارو د شنون کې عبدالقدیر مطفی نظر وپوښته، او په پایل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې په لویه کچه د مرستو کول له افغانستان سره څه معنی.
د ملګرو ملتونو کومې مرستې چې دي هغه د نړیوالو هغه بحرانونو ته په کتلو سره تنظیمېږي. دوه مشکله مونږ لرو، یو خو دا چې په افغانستان کې اوس مهال له نړۍ سره چې کومه رابطه موجوده ده، دا رابطه بالکل د لږ په حساب ده، او هغه نړیوال مرستې کوونکي ادارات چې دي هغه د افغانستان نه ټول خپل فعالیتونه درولي دي. نو په داسې حال کې دغه همغږي چې دا امداد خوانه چې د مرستو په برخه کې لازمي ده، او هغه بحران چې په افغانستان کې هغه که د کډوالو بحران دی او هغه که داخلي بې ځایه شي یا مثلا نور مسایل دي، هغې ته په کتو سره دا بسنه نه کوي. دوهمه مسله دا ده چې د لوړې کچې مرسته په دې معنا چې بحران ته په کتلو سره چې تقریبا دا افراد چې د پاکستان نه بې ځایه شوي دي راځي، د دوی اسکان برخه کې، د دوی صحت برخه کې، د دوی په لومړني ضرورتونو په برخه کې چې دی دغه مرستې بسنه نه کوي. او تعداد هم د دې خلکو د خپله دننه فکور دننه په افغانستان کې اقتصادي بې ثباتي او د فقر او بې وزي دا ټول هغه تاثیرات دي چې دا مسله نور هم پیچلې کوي. نو په دې اساس باندې ویلی شو چې دغه مرستې چې اوس مهال څه ناڅه ترسره کېږي دا بسنه نه کوي، او مختلفو برخو کې مونږ اوس هم له جدي ګواښ سره مخ یو، او که دا مشکلات او دغه جدي مسایل اوس نه په پام کې ونیول شي دا په آینده کې نور هم مشکلات پیچلې کېږي. په افغانستان کې سړه هوا ادا او په سړه هوا کې د مرستې رسول او بیا د دې مرستو لپاره یو میکانیزم جوړول متاسفانه اوس مهال هغه څنګه لیدل کېږي چې باید ترسره شوی وای.
مننه مطفی صاحب. خو به چې کله افغانستان سره د نړیوالو د مرستو خبره به کېدله، مخصوصا په بشري برخو کې، نو هغه لږ مرسته به هم چې یادېدله او یا اتیا میلیون ډالره به وه، یا به مثلا تر هغه هم زیات سل یو نیم سل، او په نړیوالو کنفرانسونو کې خو به بیا د میلیاردونو ډالرو د مرستو خبره کېده. دنیا هماغه دنیا ده او افغانستان هم هماغه افغانستان دی. د مرستو کچه په دومره لوی توپیر ولې راکمه شوه؟
د دې لومړی دلیل دا دی چې د نړۍ سره اړیکه ډېره زیاته مهمه ده، چې په کوم اساس باندې ستاسو اړیکه ده. فرضاً پخوا د افغانستان چې کوم جمهوري نظام په هغه کې د نړیوالو سره د اړیکو لپاره او نړۍ سره مستقیم رابطې لپاره هغه میکانیزم ډېر مشخص او غلط.
مطفی صاحب، به خیزه د نړیوالو خبره داسې کوم چې دا مرستې خو د افغانستان له خلکو سره کیږي، له حکومتونو او دولتونو سره خو نه کیږي.
عمدتاً رول پکې د حکومتونو دولتونو دی چې هغه همغږي او هغه پیغام رسول او د افغانستان د وضعیت په اساس باندې نړیوالو مرستې کوونکو ادارو سره دوامداره اړیکې، دا د اړیکو سره ډېر زیات نږدېوالی لري. که چیرې تاسو د نړۍ کې د هیوادونو سره سمې اړیکې ولرئ، سالمې اړیکې ولرئ، او تاسو سره ډیپلوماتیک راشه درشه ولري نړیوال مرستې کوونکي سازمانونه، او دغه سازمانونو ته تاسو دغه گزارشونه او دغه شواهد او دغه شرایط ورته په سم توګه باندې ورسوي، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه همغږي رامنځته کیږي. مګر تاسو اوس حال وینئ چې په افغانستان کې د شرایطو هغه کم اصلي څیره چې دغه تر اوسه هم نه تر سترګو کیږي.
مننه مطفی صاحب. وروستۍ پوښتنه دا ده چې له پاکستانه د رایستل شویو افغان کډوالو لومړنۍ اړتیاوې څه دي؟ تاسو البته مختصره یادونه یو اشاره مو مخکې ورته وکړله، خو هغه اصلي د مرستو برخې کومې دي او د طالبانو حکومت په دې برخه کې باید څه وکوي؟
زما په نظر د دې لپاره یو وسیع پلان ته ضرورت دی چې د اسکان مجدد یا د بیرته ستانه شوو لپاره چې د اسکان او د هغوی لپاره د لباس او خوراک غیر ابتدایي ضرورتونه چې دي هغه د یو نړیوال پلان یا د نړیوال نظارت تر اساس لاندې ترسره شي، دا به ډېر زیات مناسب وي. چون اوس موږ ویلو چې دغه کوم خروج چې روان دی د افغان کډوالو، دا هم بدون همغږۍ نه د نړیوال ټولنې سره، او همدا شان دلته چې دوی هغه سیمو کې ځای پر ځای کېږي، دې نه هم چې دی د یو میکانیزم په اساس باندې دا نه کېږي. دې لپاره یو درنګړي نړیوال نظارت ته اړتیا ده زما په نظر، په دې خاطر د یو نړیوال نظارت ضرورت دی چې دغه د بحران کچه چې په کومه اندازه باندې ده دا رسنۍ ته سمه نه رسول کېږي او د دې لپاره هغه همغږي نشته دی. نو په دې اساس باندې ما تاسو مخ یادونه وکړه چې په نړۍ کې لومړیتوبونه په هغه شرایطو په اساس باندې ټاکل کېږي. نو د افغانستان شرایط اوس مهال د بحران د لا ژورتیا په حالات کې دی او دغه بحران لپاره یو درېمګړي نظارت ضرورت دی او هغه بنیادي ضرورتونه چې انساني ضرورتونه دي هغې دپاره باید یو میکانیزم موجود وي او دا میکانیزم باید د نړیوالې ادارې لخوا نظارت شي.
د چارو شنونکی عبدالقدیر مطفی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د طالبانو له زندانونو د معترضو افغان میرمنو د خوشی کې دوه غوښتنه کړې او له وکمنو چارواکو یې غوښتي دي چې د بندیانو د روغتیا، له کورنیو سره د لیدنې او قانوني استازیتوب حقونه یې خوندي کړي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي چې د طالبانو استبدادي سیاستونو افغانستان له انزوا او افغانستان او افغانانو بخې له اقتصادي ناورین سره مخامخ کړي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما د دسمبر په وومه په خپل اکسپان لیکلي چې د سپتمبر له نولسمې راهیسې د ښځو د حقونو څلور فعالانې په کابل کې د واکمنو چارواکو لخوا نیول شوي دي او د دې خپل سري نیونو دوام د اندېښنې وړ دی. یونما زیاته کړې چې په افغانستان کې واکمن چارواکي باید د بندیانو د روغتیا پاملرنې، د کورنۍ د لیدنې او قانوني استازیتوب حقونه خوندي او بشپړ کړي او ټینګار یې کړی چې د نظر او بیان ازادي باید د بشري حقونو د نړیوال تعهد سره سم وساتل شي. همداشان په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د طالبانو له لوري د نیول شویو معترضو میرمنو جولیا پارسی، ندا پروانی، پریسا ازادی او منیشه صدیقی د خوشی کولو غوښتنه کړې.
ښاغلی فایق د دسمبر په وومه په خپل ایکس پاڼه لیکلي د معترضو ښځو نیول، شکنجه کول، تاوتریخوالی او جنسي ځورونه، د پخواني پوځیانو نیول، شکنجه او هدفي وژنې، د کورنیو د غړو څخه یې غچ اخیستنه او د هغوی توقیف او د هزاره او شیعه دیني عالمانو مرموزې، هدفي او زنځیري وژنې، د افغان ولس له کلتور، د اسلام د سپیڅلي دین له ارشاداتو او د بشري حقونو له نړیوالو اصولو سره په بشپړه توګه په ټکر کې دي. نوموړي زیاته کړې د طالبانو د رژیم د دغو استبدادي او انحصاري کړنو او سیاستونو دوام افغانستان له نړیواله انزوا او د دې هیواد خلک له سخت اقتصادي او بشري ناورین سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت د نصیر احمد فایق د دې څرګندونو په اړه تر اوسه کوم خبرګون نه دی ښودلی او نه یې هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په زندانونو کې نیول شویو معترضو میرمنو ته نږدې کسان وایي چې د دوی روغتیایي وضعیت ښه نه دی او کورنۍ ته یې هم د لیدو اجازه نه ورکول کېږي. د معترضو ښځو د خودجوش خوځښت غړې ندا پروانی ته یو نږدې کس چې نه یې غوښتل د دې موضوع د حساسیت له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته یې وویل چې د اغلې پروانی روغتیایي وضعیت ښه نه دی او تېره دوشنبه د امنیت روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوې وه خو کورنۍ ته یې تر اوسه د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې. سرچینې زیاته کړه چې د اغلې پروانی څلور کلن ماشوم چې له هغې سره د وږې پر یوویشتمه د طالبانو لخوا نیول شوی و بېرته خوشي شوی خو صحت یې ښه نه دی. همداشان د ښځو د حقونو ځینې افغان فعالانې دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د افغانستان د ښځو د خوجوش خوځښت غړې منیشه صدیقي چې د تلې په ولسمه نیول شوې وه د څرخی پله زندان ته لېږدول شوې ده او صحي وضعیت یې هم ښه نه دی. دغه راز زده کېږي چې د ندا پروانی او جولیا پارسی سربیره منیشه صدیقي او پریسا ازاده هم د طالبانو په بند کې دي او د وضعیت په اړه یې هېڅ معلومات نشته. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د طالبانو په زندانونو کې د دوی د وضعیت په اړه اندېښمنې دي. یو له دوی ویدا ساغری ازادي راډیو ته وویل
شکنجه آزار اذیت و البته آزار اذیت ها بیشتر به شکل روحی روانی است.
فیزیکی او روانی زورونی او شکنجه ورکوي چې نجونی او ښځې په درو لغتو چپیړو او سکونو وهي. نجونی په ونمجن ځای کې بندي دي چې ډیر لږ او به خواړه ورکوي، هغه هم غیر صحي خواړه. همداراز هلته حفظ الصحه نه مراعاتیږي.
اکثرا وضعیت حفظ الصحه هم بسیار خراب است داخل زندانها.
د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت مسؤول شمایل توانه ازادي راډیو ته وویل
زمانی که زنان و دختران برای حقوق از دست
کله چې خزو او انجونو په افغانستان کې د خپل حقوقو د ترلاسه کولو او د هغوی د حقوقو د نقضیدو لپاره خپل غږ پورته کړ. د طالبانو له خوا په سختۍ وځپل شوې عمره چې اوس څلور میرمنې د طالبانو په زندان کې دي چې له بعد مرغه شکنجه کېږي او په سختو شرایطو کې دي. خو له بعد مرغه ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې کوم عملي اقدام په ندي ترسره کړی چې د ښځو خوشي کولو لپاره پر طالبانو فشار راوړي او ښځې خوشي کړي.
د
طالبانو حکومت ویندویانو د دې ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تر اوسه یې د دې محترزو میرمنو نیول نه تایید او نه هم رد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د پاکستان د پوځ لوی درستیز هم له خپل هېواده د بې اسناده افغانانو د ایستلو د پریکړې ملاتړ کړی. جنرال عاصم منیر په دې برخه کې د پاکستان د لنډمهالي حکومت د پریکړې ننګه وکړه او هغه د پاکستان په ګټه وبلله. په دې اړه جزئیات عصمت څاروان اوروي.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو په اړه د موقت حکومت د پریکړې د ملاتړ په ترڅ کې ویلي چې دا فیصله د پاکستان ګټو ته په پام شوې ده. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو ادارې په یو خبر پاڼې کې ویلي چې لوی درستیز جنرال عاصم منیر پرون چهارشنبه په پېښور کې د پوځي صاحب منصبانو یوې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې بهرنیان د پاکستان امنیت او اقتصاد په جدي ډول اغېزمنوي. جنرال منیر همداراز ادعا وکړه چې بهرنیان په ډېر درنښت له پاکستانه ایستل کیږي. که څه هم ادعا کیږي چې د پاکستان لنډمهاله حکومت د کډوالو د ایستلو په شمول مهمې پریکړې د پوځ په مشوره کوي، خو دا لومړی ځل دی چې د بې اسناده کډوالو د ایستلو په اړه د لنډمهاله حکومت د پریکړې ښکاره ملاتړ کوي. پاکستان د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې ټول بې اسناده افغان کډوال دي د نومبر تر لومړۍ پورې له دغه هېواده ووځي، کنی په زور به یې وباسي. خو عملا پاکستان د اکتوبر له پیله د بې اسناده افغان کډوالو نیول او په زور افغانستان ته استول پیل کړی دی. د پاکستان د پریکړه د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د سازمانونو له خبرګون سره مخامخ شوه. روانه اونۍ په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري ویاندې کارولاین کلوک ازادي راډیو ته وویل زیات افغانان په داسې حالت کې افغانستان ته اخراجیږي چې هلته نه سرپناه لري او نه هم په جیب کې پیسې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغان نجونو د زده کړو پر وړاندې د محدودیت په برخه کې د طالبانو د حکومت دروغ او د دوی سرسخت دریس باید په عادي خبرو ونه وړي. د دې سازمان د افغانستان د څانګې کمپاینرې پر ایکس شبکې لیکلي چې زده کړه یو بشري حق دی. په دې راپور کې چې اوس وړاندې کیږي دې ته مکتنه کړې چې آیا د افغان نجونو له محرومیت سره ذهنیتونه له زده کړو محرومیت سره ذهنیتونه عادت کیدای شي.
په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیزونو له دوام وروسته د بخښنې نړیوال سازمان وایي د نجونو د تعلیم پر وړاندې د طالبانو دروغ او سخت دریزه پالیسي باید پر عادي خبره بدله نه شي. د دې سازمان د افغانستان څانګې کمپاینرې سمیرا حمیدی د چهارشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه کې زیاته کړې چې زده کړه یو بشري حق دی او افغان نجونې باید له دغه اساسي او بشري حق څخه بې برخې نه شي. نوموړي دغه شان ټینګار کړی چې اوسنی وضعیت باید پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ښوونځیو یو شمېر ښځینه زده کوونکي او د پوهنتون محصلینې وایي چې له زده کړو بې برخې کېدلو ډېر ناهیلي کړي او غواړي چې دا حق بیرته ورکړل شي. د بلخ پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصله شیزار سمیمه چې د طالبانو د بندیز له امله نشي کولای خپلو زده کړو ته دوام ورکړي له دې وضعیت اندېښمنه ده او وایي چې دا حالت ورو ورو د هر چا لپاره عادي کیږي. هغې ازادي راډیو ته وویل
د یو کال کېږي چې زه او زما ملګري په کور کې یو او موږ د زده کړې څخه بې برخې یو. په افغاني سنتي ټولنه کې د زده کړې حق یو له خورا محدودو بشري حقونو څخه و چې موږ درلود، مګر په زرګونو نجونې دي چې له زده کړو بې برخې دي. اوس کرار کرار دا خبره د هر چا لپاره عادي خبره کېږي.
د کابل په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکې کبرا حیدری هم ورته اندېښنه لري او له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې زده کړې د دوی حق دی او باید ورکړل شي.
دا دوه کاله کېږي زموږ لپاره د سلو کلونو په څېر تیر شول. موږ هیڅ پرمختګ نه دی کړی او دا دوه کاله به څنګه جبران کړو؟ په دې دوو کلونو کې موږ ته ډېر روحي زیانونه اوښتي دي. موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ پرانیزي. دا کومه هیله او غوښتنه نه ده، بلکې زموږ حق دی او موږ خپل حق غواړو.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبی الله مجاهد د دغو اندېښنو په اړه چې کله به د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصیږي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي او د نجونو د تعلیم لپاره د یوې کړنلارې په جوړولو بوخت دي. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې د ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز لګېدلی دی. د 2020 کال د اګست په میاشت کې طالبانو د خپلې بیا ځلې واکمنۍ سره هم مهاله د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل او بیا یې د 2022 کال د دسمبر په پای کې دوی پوهنتونونو او نورو نیمه لوړو زده کړو موسسو او حتی تعلیمي کورسونو ته لتلو هم راوګرځولې. د دې سربیره د طالبانو حکومت ښځې او نجونې له لوړو زده کړو عامه ځایونو لکه پارکونو او ډېرو نورو شغلونو څخه له کار کولو هم بې برخې کړي دي. که څه هم دغه بندیزونه تل د نړیوالې ټولنې لخوا غندل شوي او اوس هم د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې تر ټولو لوی خنډ بلل کیږي، خو طالبانو تر اوسه خپله پریکړه نه ده بدله کړې.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام ازادي او اوریدونکو خبريږي، خو له هغه مخکې یو رسته راپور لرو. د میدان وردګو ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې کورونه د 13 کلنې جګړې پر مهال ویجاړ شوي او د رغولو وسیله نه لري. د دې ولایت اوسیدونکو وایي چې مرستندوی بنسټونه او واکمن طالبان د مرستو ورسره وکړي چې خپل کورونه ورغوي. نو بلخوا د طالبانو سیمه ایز مسؤلان مني چې دلته په زیات اندازه مالی او ځاني زیانونه رسیدلي، خو وایي مرسته به ورسره وکړي.
دا محمد شاهد دی، د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی چې اوس د خپل کور د بیا ودانولو لپاره لیست رانغښتي. نوموړي وایي د 13 کلنې جګړې پر مهال 10 کاله د خپلو سیمو څخه د جګړو له وجې بې ځای وو او هغه مهال یې کور د شکیلو لورو لخوا د مرچل په توګه کارول سوی. دی وایي د لاس په تڼاکو جوړ سوی پر دې کورې په لکونو افغاني لګښت کړي.
پښتنه مو دا ده چې موږ در بدر خاک وسلی، اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی. اوس په خپله په دې کار کې اخته یو چې سبا یې څوک بنمنیم نه وي چې دا شی جوړ کړي. تم ورته ګورې. نو غوښتنه هم دغه ده چې د موږ سره کومک وشي.
محمد اسماعیل د همدې ولایت یو بل اوسیدونکی دی چې له ده هم 13 کلنې جګړې د لاس په تڼاکو د خټو جوړ کړي کور اخیستی. دی هم اوس د خپل کور تخریب شوي برخې په خټو باندې بیا رغوي.
دا کور خم د جنګو نه ده، نیم کلی د ګډ واډ دی، ټول خراب شوی دی، د جنګو د لاسه د لاس کولم سایه وسیله پیدا د زوی ته خپل وطن ته کور ترغلی نه خپل کور دی اس په بیرته سره جوړی.
میدان وردګ ولایت چې اوسیدونکي د 13 کلنې جګړې پر مهال زیات قرباني سوي، اوسیدونکي اوس له خیریه موسساتو او طالب واکمنو څخه د کورونو د جوړولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
زموږ کلی تقریبا کاملا ړنګ شوی دی. په دوی کې 2-3 سوه کوره تخریب شوي دي، کاملا تخریب دي. تاسو کېدی چې ووینئ داسې کور دلته نشته دی چې دو ته ضرر نه دی رسېدلی.
په دې تېرو جنګو کې ډېر زیات تلفات د سالار ولس رسېدلي دي، چې هم د امریکان د خونه په چوکپو کې هم ملکي خلک دلته ډېر شدون شدي په بمبارونو کې په توپونو هغه کې دموږه ساحه چې ده یوه جنګي ساحه وه.
بل خوا د دغه ولایت ځایي طالب مسؤلین هم د خلکو ستونزې تاییدوي او وایي چې دوی به تر خپله واسه پورې مرسته ورسره وکړي. د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد:
حقیقت سوری کلی وران سلو وسته بسته کلی مسجدونه وران سو، خلق شهیدان سو، مدرسې او مکتبونه دا مکمل تخریب سلو. خو زه دونه اطمینان درکوم چې د امارت مسؤلین په دې ته خامخا توجه کوي او انشاءالله دوی ته اولیت ورکوي.
په دغه ولایت کې په تیرو دولسیزو کې د جګړې پر مهال نه یوازې د خلکو کورونه تخریب سوي، بلکې ګڼ شمېر عامه تاسیسات لکه ښوونځي، سړکونه، پلونه او نور دولتي ودانۍ هم تخریب سوي چې اوس مهال یې رغول په میلیونونو ډالر